السلام علیکم ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه او ری په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې په دې غړي کې ز منور شاستا سو قربایم نه کې پیرزونی مقبول کړي په دې غړي کې درته د پاکستان افغانستان او نړۍ خبرونه او ریپورتونه وړاندې کوو د کورنۍ او سیمایزو مطبوعاتو مهم ټکی به هم واوري خو په سر کې د شاهین بنیرینا د دې سات خبرونه ورو
ستړي مشه اړوم به د وخت مهم خبرونه تمه دا چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د شپږ ورځنی رسمي سفر په پیل کې نن په پیرس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه وکړي. د عوامي نشتر ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي دي چې له وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښته دي چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه مني او ترکیې او اروپایي ټولنې اروپا ته د کډوالو د سپې د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه کړې. دا خبرونو تفصیل تمدا چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د شپږ ورځنی رسمي سفر په پیل کې نن په پیرس کې د پاکستان او برتانیې له وزیر اعظمانو سره کتنه وکړه. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف د غوښتنه چې په پیرس کې د ماحولیتي بدلون د نړیوال کانفرنس په سنډه کې ورسره وګوري پرون ومنله. له دې مخکې افغان ولسمشر ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له وزیر اعظم سره وګوري. خو د ولسمشر یو سلاکار پرون د مشال لیډو افغان څنګه ته ویلي هغلی غنی د پښتونخوا او کویټې دغه سیاستوالو چې کابل ته تللي وو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایه او له نواز شریف سره د ملاقات خبره یې ومنله. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی به نن په پیرس کې د ماحولیاتي بدلون نړیوالې غونډې ته هم وینا کوي او بیا به له ولسمشر فرانسوا اولاند سره وګوري. د پلان له مخه افغان ولسمشر به نن ناوخته ایټالیا ته، سبا سه شنبه جرمني ته او په پای کې سویډن ته ولاړ شي. ویل کېږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغه افغانانو د ستونزې په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو کې د دوو هیوادونو ته کډه شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښته دي چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه مني. نوموړي له مشال ریډیو سره د کابل د درې ورځني سفر وروسته په ځانګړې مرکه کې ویلي د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړلې دروازې خلاصې کړې دي. دا اوس د دواړو هیوادونو پورې اړه لري چې پر مخ څنګه ځي. نوموړي زیاته کړه
دغه مسلې نو دا دروازې بیخي نه بندوي. نور هم درسره دا کار نشته چې تاسو څه فیصلې کوئ څه نه کوئ. خو موږ دا حق ګڼو چې دا دروازې کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې کینو او میاشت ته مې دلته د وی ماته چې میاشت یو ګارنټي به تانه غواړو او هغه دا دی چې ته به او کونډي دا وایې چې زه د افغانستان سوورنیټي تسلیموم. افغانستان یو خودمختار ریاست دی.
د یوې پوښتنې په ځواب کې اسفندیار ولی خان وویل چې کابل ته تګ نه وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات کې هغه ته ویلي وو چې د خود مختار او جمهوری پاکستان او خود مختار او جمهوری افغانستان نه بغیر د سیمې د ستونزې د هواري بللار نشته. نوموړي ویره څرګنده کړه چې کچري د روان کال د اپریل د میاشتې پورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امن پروسه پیل نشي نو د سیمې د امنیت ستونزه به نوره هم خرابه شي. پاکستانی سوداګر خبرداري ورکوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تجارتي مالونو د ترانزیت پر سر رامسته شوې ستونزه خای له منځنۍ آسیا څخه پاکستان ته د انرژي د انتقال د دهلیز پلان له خطر سره مخ کی. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دواړه ورونه هیوادونه باید د یو بل غوښتنو ته په پام سره دا ستونزه هواره کړي. په بیان کې د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مرستیالې له قوله ویل شوي چې پاکستان د افغانستان له لارې د 1300 میګاواټ برېښنا او همداراز د ترکمنستان له لارې د طبیعي ګیس د واردولو پلان لري. بیان د میرمن فهمیدا کوثر جمالی له قوله وایي چې د دې کار لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې باید عادي وي. میرمن جمالی زیاتوي چې د انرژي د انتقال د دهلیز به په سیمه کې د ثبات او سوکالۍ له ټینګښت سره مرسته وکړي. پاکستان د افغانستان هغو لاریو ته چې هند ته مالونه لیږدوي له خپلې خاورې د تیرېدو اجازه نه ورکوي او افغانستان هم په یو ځوابي اقدام کې د پاکستان پر هغه لاریو چې منځنۍ آسیا ته مالونه وړي بندیز لګولی دی. د ولسمشر له حکم سره سم حضرت عمر زاخلوال په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې همدارس خبر ورکوي چې د دې وزارت د وړاندیز او د ولسمشر له امر سره سم عمر سمت په بلجیم کې او شکریا بارکزی په ناروې کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ګمارل شوی دی. په بیان کې همدارس راغلی چې میرویس نایاب په ترکمنستان کې او سید مصدق خلیلی په چک جمهوریت کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې د افغانستان نوي سفیران به له دې هیوادونو څخه د اعتماد لیکونو له ترلاسه کولو وروسته په کار پیل وکړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. ترکیه او اروپایي ټولنې اروپا ته د کډوالو د سپې د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه کړې. د دې موافقې له مخه ترکیه د شام له کډوالو سره د مرستې لپاره د 3.2 میلیارد یورو مرسته ترلاسه کوي او په مقابل کې به خپل سرحدونه ټینګوي او د کډوال به په خپل قلمرو کې دننه ساتي. اروپایي ټولنې همدارز منلی دا چې په دې ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه خبرې به بیا پیلوي. د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونالډ ټوسک پرون ویلي دا موافقه د اروپایي ټولنې په ګډو سرحدونو کې د نظم د پر وخت ټینګولو په مقصد یو واضح پلان ټاکي. او په داسې حال کې چې د نړۍ د څه باندې 130 هیوادونو مشران د ماحولیتي بدلون په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانس ته رسیدلي. سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې ده. په پیرس کې پرون زرګونه اعتراض کوونکي لاس په لاس د ښار په هغه سیمه کې راټول شو چې د بیړني حالت د قانون له مخه ورپکې د مظاهرو اجازت نشته. اعتراض کوونکو د باتکلان د موسیقۍ د سالون مخې ته هلته چې یوې وسلوالې ډلې شاوخوا 90 کسان په ډزو وجلي وو د 100 میټره په اندازه فاصله پرېښوده سو د دې پیښې قربانیانو ته درناوی ورکړي. له دې څو ساعته وروسته یو شمېر مظاهرچیان د پیرس په مرکزي برخه کې له پولیسو سره لاس ګرېوان شو. پولیسو په اعتراض کوونکو اوښکې بیونکي ګیس شیندلې دي. د فرانس د کورونو چارو وزیر وایي چې 208 کسانې نیولې دي. دغه د مشال لیډو د دې وخت خبرونه. اوس د موسم او کرنسی حال د اسلام آباد رابعه اکرم خان راکړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.65 روپۍ او په 1.80 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو ریال په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 2.80 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 2.83 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور، بنو او کوئټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 8، بنو کې 26 او 6 او په کوئټه کې 21 او 1 وي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په روانه غړی کې بعد دغه ریپورتونو تفصیل واورئ. تمدا چې نن په پیرس کې د ماحولیاتي بدلون د نړیوال کانفرنس په سنډه کې افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ملاقات وکړي. په فرانس کې میشت افغان کارپوه اکبر وردګ په دې اړه سوای:
د پاکستان نامید شوی وي او دې نتیجې ته رسېدلي وي چې پاکستان سره مذاکرات کومه نتیجه نه ورکوي، نو له دې خاطره د اوسنی چانس چې پاکستان ته ورکول کېږي.
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د کابل او اسلام آباد چارواکو ته یې په ډاګه کړی چې په دې بدامنۍ کې پښتانه د بل هر قام نه ډېر متاثره کېږي.
مونږ ته به ځکه شو چې دی خو هم پښتون مري، هغه هم پښتون مري، او دونه وینه د پښتنو تی شو چې زما سره که د دواړه جنګیزي مرایوزه کې نو مشترکه پر دونه وینه نه ده تی شوې.
چارواکي وایي نن به د شمالي وزیرستان د 1900 کلو د کډوالو خپلو سیمو ته د ستنولو لپاره نوملیکنه شروع کړي او د بلوچستان صوبایي حکومت ادعا کوي چې په واکمنۍ کې صوبې پرمختګ کړی. خو د اپوزیشن مشران په دې حق لسه نظر لري.
د دوی تعلیم ترجیح نه دی، د دوی د پښتنو ترقی ترجیح نه ده، دوی د پښتنو په ترقی کې لوی رکاوټ دی.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو تر څنګ د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی موضوع ته. لکه څنګه چې مو په ریپورټونو کې هم واورېدل، په پام کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په پیرس کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړي. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان تعلقات د طالبانو د پخواني مشر د مړینې د خبر د اعلانېدو نه پس د پخوانه هم زیات ساړه شوې دي. ولسمشر غنی چې د یو شپږ ورځني سفر په مقصد باندې یورپ ته تللی، نن به همداراز د ماحولیاتي بدلون نړیوال کانفرنس ته وینا کوي او بیا به اټلی او له هغې وروسته جرمني او سویډن ته هم ځي. په دې حقله تفصیل د احمد تکل رپورټ کې ورو.
په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د خپل شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له صدر اعظمانو سره وګوري. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی، افغان ولسمشر مخکې ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له صدر اعظم سره وګوري. خو په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار پرون ازادي راډیو ته وویل ښاغلي غنی د پښتونخوا او کوټې د هغو سیاستوالو چې کابل ته تللي وو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او له نواز شریف سره کتنه یې ومنله. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی به په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون وروسته په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو نړیوالې غونډې ته هم وینا وکړي او بیا به د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره وګوري. د پلان لمخه افغان ولسمشر بنن ناوخته ایتالیا ته ولاړ شي او د هغه هیواد له مشرانو سره به د دوارخیزو اړیکو د پیوړی کولو په اړه خبري وکړي. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي څنګه په یو بیان کې چې پرونی خبر کړویلی چې خاغلی غنی به سبا سه شنبه جرمني ته ولاړ شي او د هغه هیواد له ولسمشر او صدر اعظم سره به کتنه وکړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر به په هغه غونډه کې هم ګډون وکړي چې د افغانستان او جرمني د سیاسي اړیکو د سلمي کلیزه په ویاړ جوړیږي. اشرف غنی به اروپا ته د سفر په وروستۍ برخه کې سویډن ته ولاړ شي. افغان ولسمشر به له سویډني چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره د پلازمینې سټوکهولم د ټکنالوژۍ په شاهي انسټیټیوټ کې هم وینا وکړي. ویل کېږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغو افغانانو د ستونزې په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو کې د دوو هیوادونو ته کډه شوي دي.
و موردل چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په پیرس کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. یورپ ته د افغان ولسمشر د رسمي سفر په اړه زمونږ همکار احمد تکل په فرانس کې میشت افغان کارپوه اکبر واردک سره خبرې کړې. په سر کې نوموړي ویلي دي چې د پیرس د سرمشریزي په سنډه کې د ولسمشر غنی ملاقات ډیر مهم دی.
د کانفرنس چې یو بل ملي لوی کانفرنس دی کې ګډون کوي، مګر په دې کې شک نشته چې په لوی کانفرنس نو په ځان کې به د ځینې نور رهبرانو سره د ملاقات زمینه ورسره مساعده شي. له دې خاطر د سفر د دوړ لحاظ نه چې هم د چاپېریال د خاطر او هم د افغانستان د روان حالات په خاطر باندې د ډېر اهمیت وړ سفر ګڼل کېدلی شي.
ویل کېږي چې د دې سفر په حاشیه کې به ولسمشر په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا له مشرانو سره هم وګوري. د ولسمشر د سفر یوه مهمه برخه به فکر کوي چې دا غونډه وي او که به نور موضوعات وي چې دا به تر سیوري لاندې راشي.
زه فکر کوم چې دا موضوع خو یو ډېر عمده موضوع ده چې ښایي چې ولسمشر په دې برخه کې خبرې اترې وکړي د دې رهبرانو سره، مګر څه کومه پورې شزما معلومات دي ولسمشر تر وخته پورې د ځینې ډیپلوماتیکو فشارونو سره سره د پاکستان د صدر اعظم لیدرونه انکار کړی وو، مګر اوس داسې ښکاري چې د پښتونخوا د رهبرانو او د بلوچستان د رهبرانو د ډېر اصرار له امله دا خبره منلې وي چې د پاکستان د صدر اعظم سره وګوري. مګر زه داسې فکر کوم چې ولسمشر د پاکستان نه امید شوی وي او د نتیجې ته رسېږي چې پاکستان سره مذاکرات کومه نتیجه نه ورکوي. نو له دې خاطره د اوسنۍ چانس چې پاکستان ته ورکول کېږي چې دوی آیا په رښتیا هم غواړي د افغانستان به د سولې برخه کې کار وکړي او هغه که نه هسې تېسل کوي.
ستاسو څه تمه ده ډاکټر صاحب چې ولسمشر به له یوه جدي موقف نه په دې درې اړخیزه غونډه کې خبرې وکړي او که به بیا همغه بې اعتباري او نه اطمینان چې په دا دومره وخت کې ورسره وو هغه به د ده په څرګندونو کې او په خبرو کې ښکاره شي؟
خبره خو داسې ده چې پاکستان پاکستان په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره ډېر لوی او د اوږدې مودې سرمایه ګذاري کړې ده. پاکستان په ډېر اسانه د خپل هدف نه تیریږي. پاکستان تر هغه وخته پورې خپل هدف باندې ښایي چې کلک ولاړ پاتې شي تر څو یو ډېر جدي بین ملي فشار پرې باندې رانه شي. زه فکر کوم چې دا مذاکرې به هم د هغه تېرو مذاکرو په شان باندې مغاسي یو څو وعدو باندې پای ته ورسي او عملي نتیجه به چندان حس وړ نه وي.
ډاکټر صاحب، نورو هیوادونو ایتالیا او جرمنی او همدارس سویډن ته هم ولسمشر روان دی ل پاریس وروسته، دا ستاسو په نظر څومره اهمیت لري او د دې د سفر هدف څه کېدای شي د هیوادونو ته؟
دا درې هیوادونه چې تاسو یې ذکر کړل به ډېر مهم هیوادونه دي په جهانی مسایلو کې. د افغانستان د سولې برخه کې هم رول لوبولی شي، مګر ما په فکر باندې ښایي چې د ولسمشر غني او همدارس مذاکرې د درې هیوادونو د رهبرانو سره د مهاجرینو په برخه کې وي، ځکه چې اوس د افغاني مهاجرینو د منلو مسله ډېره ګرانه شوې، پیچلې شوې ده. او که چېرته دا مهاجرین بېرته افغانستان ته ور وګرځول شي، په افغانستان باندې ډېر زیات اقتصادي او اجتماعي فشار دی.
دا وو په فرانس کې میشت افغان کارپوها اکبر وردګ چې د وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی په پیرس کې د ممکنه ملاقات په اړه یې زموږ د همکار احمد تکل سره خبرې کولې. د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو او د سیمې په امنیت باندې یو مهمه مرکه تاسو لپاره لرو، خو یو لنډه د ماخلو.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
لکه څنګه چې موږ درته د اعلان نو وړاندې ویلې، د مشال ریډیو خبرونه اوري او د ډیوا ریډیو خبرونه چې دا خبرونه د مشال په ماخام شپږ بجې سره ورسیږي، نو په دې چې سپوې بیا تاسو اوریدل شي. د افغانستان او پاکستان د تعلقاتو او د سیمې د امنیت په موضوع کې پاتې کیږو. پرون د پاکستان عوامي نشل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی او د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا او د افغانستان د درې ورځنی سفر نه استانه شوې دي. د غدری وړو مشرانو افغان ولسمشر ته او افغان چارواکي په دې باندې سلا کړی دي چې د پیرس د ماحولیاتي غونډې په سنډه کې د وزیر اعظم میا نواز شریف سره لیدو کاتو کې او د دواړو هیوادونو په تعلقات او د راز د سیمې په امنیت خبرې وکړي. د اسفندیار ولی خان سره زمنګ همکار ګولیاز خبرې کړي او په سر کې تر پختلې دي چې د افغان چارواکو سره په کوم موضوعاتو خبرې وکړي او د دې نو وړاندې چې افغانستان ته تلل نو د پاکستان د وزیر اعظم میا نواز شریف سره یې څه خبرې کړي وي او دا غنه یې څه ضمانتونه غوښتي وو.
زما پتون یو ورځ مخکې زه د کوریډور په مسله کې میاسبله میا نواز شریف له نو چا له ملاقات له لاله مانو ما ورته چې دا ستاسو خدای دروازې بيخي بندې دي افغانستان او ستاسو او غرب کې مونږ ته باځه کې شو چې دې کوم پښتون لري او کوم پښتون لري او دونه وینه د پښتنو ته شو چې زما سره کې دا ټول جنګیزي مرایوزه چې نو مشترکه پر دونه وینه نه ده پېښې په خپله د دې خوشو خبره تر خو کول غواړي نو چې ما ورته ګورې دې ته مات څه پټان دي دې ته مات به حلول غواړي او په دې مات چې دینو دې ته مات ضرور به حالي کمزورې نشي به حلولې تا څه ته دې شي به دې ته دې دې جذب کوم دا څه ته دې شي په دا څه ته دې شي دا خبره نه را نو چې کتا شو دې کمنټ کړو چې دا په پاره سره شي دا چې هغه وي چې دا پاره سره نه زم چې بالکل موږ ورته دا ریکوست کو چې را دروازه مو باندې نه دروازه کوله او پرېته چې موږ ته ډېر وسو وکړي پولیټیکلی دا ډیپلوماټیکلی او نور ملکونو په وسو کو ته نه مني هغه چارو چې موږ غواړو نو پر ما چې تا خبر وکړه ټول او بیا په شریک ورته درو او دا یو چې ریګي په چې چې مذاکرات نه بغیر ته دې دغه حل نشته. د دې مسلې نو دا دروازه دې شي مو باندې نورم در سره دا کار نشته چې تاسو سفر شلي کړئ چې نه کړو خو موږ دا حق ګمو چې دا دروازه کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې کینو او بیا چې ته نه دلته دوی په چې بیا چې یو ګارانټي ده تا نه واړو او هغه دا ده چې ته به او کوم دا وې چې زه د افغانستان سوورنټي تسلیموم. افغانستان یو خود مختار ریاست دی او ما ته دا پیغام چې خود مختار او جمهوری افغانستان او خود مختار او جمهوری پاکستان چې دی د دې نه علاوه د ریجن بل خلیجي شته. نو زه خو چار داغي خو چې موږ ورته خبره موصله وکړه نو نن لار پرسته.
اسفندر ولی خان صاحب، څنګه تاسو ویلي چې تاسو په دې خبره افغان ولسمشر قانع کړو چې ملاقات وکړي، په دې ملاقات کې افغانستان څه ګیلې وړاندې کړي تاسو ته او کنه چې د پاکستان په اړه لري؟
نو ګیلې خو پوره داسې چل دی چې په دواړه طرفین، ما ورته وویل چې دواړه طرفین بدګمانه دي، بې اعتمادي ده. نو بې اعتمادي خو چې کوم چې موارد دي هغه جموار خلک د یو بل ډېر کولی شي کنه. او ما ورته وویل چې زمین پیمانه په پښتو کې څه وایي، موږ ما ورته وویل چې ایریتمس دي ترمنځ ابسټیکل زون نشته. نو که دا ایریتمس ته تاسو صبر کوئ دا په ټایم بغه نه کوي نو دې نه به ما ابسټیکل جوړ شي. او ما ورته وویل چې خدای دې کړي چې زه غلط یم، خو چې زه سوویل یم نو که دا دار روان جمیم زمونږ نه هڅه لار ضایع شو او اپریل پورې یو پروسس آنلاین نه شو، نو زه خدای دې کړي زه غلط یم، خدای دې کړي زه غلط یم. خو زه بیا په دې علاقه کې د شام
مقامی مشران دی کڑی ہو داغی س نتیجی کمنگ گور پدے داس کارا نش ہوئی استاد خیال لچے اس دا کم تاسی ورغلی وی افغان حکومت او پاکستان حکومت سسنا سا خبر تو دیو سلاش بھی دی ہو رات لوں کتاس گور چی دا دا سفر با سب گٹ تمام چیو کنا
چې زما خو د خپل خاورې باندې حق او د خپل قوم باندې حق چې دا دروازې کوله وکم، مونږ خپل هغه ډیوټي وا هغه موکړه دروازې کوله وکړي. اوس خدای دې کی چې بس ته کنه اخر سونه تر کومه بیا کا لګي یو دا ویني به زمونږ تیږي
راتلون کې ګوري چیرې سنه سبا دا سفرونه او دا د پاکستان حکومت په هم دې خبرې ته
جی ګوري جی خام خام پر امید یو چې پر امید کې ګونه نو بیا خو نمشاله حل لري کنه.
یو اخری پښتنه د پاکستان فوج په دې کې تاسو سره دا خبره اترې وکړي چې د پاکستان فوج کوم کردار دی په دې هر څه کې، نو اغه سر به څنګه تاسو
پر باخو ما خو تا کوي ځاني چې موږ په خپل ځان دا حق غوند د دې ملک مو د افغانستان چې دروازې کولو کو او دی او مې سره ورو کېږي موږ خپل فرض پوره کړو بیم کېنول اوس مخکې دوا کوو خیر غواړه او بس تم خیر غواړه زبون خیر غواړه. ما
اسفندیار ولی خان د عوامي نېشنل ګوند مشر وو چې افغانستان ته د خپل وروستي سفر د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو دار د سیمې د امنیت په اړه یې خپل نظر او معلومات زموږ د همکار ګولیا سره شریک کړل.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو ته غوږی چارواکي وایي نن به د شمالي وزیرستان د نورلسو کلو مشران راوبلي او خپلو سیمو ته ستنېدلو لپاره به ورته د نوملیکنې لپاره فارمونه او هدایات ورکړي چې وروسته به د دغه خلکو مرحله وار ستنېدل شروع کیږي. په دې اړه زموږ همکار عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
د انتظامیه په وینا د شمالي وزیرستان حکیم خیل مبارک شاهی، بروئم خیل ماما زیارت، میرخان کلے، غونډی کلے، پلولی راجی خیل، انغر کلے، پیران کلے، خانیوال، بانگی دور، گلاک خیل، شر خیل، نواب منڈی، نان خیل، نرائی کلے، سیرڈوگ او عثمان خیل کلیو مشرانو تبا دغه د واپسی فرمونه حواله کولی شي. او د یادو سیمو مشران با بیا پروانو ورځو کې د خپلو خپلو سیمو کډوالو واپسی لپاره اندراج او تصدیق کړي. د انتظامیه په وینا د نونس کلیو کډوالو اندراج او ملکانو تصدیق نه پس با یادو سیمو کډوالو واپسی مرحله وار شروع کوي. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو څخه لس لکه خلک بې کوره شوي او د روان کال مارچ میاشتې یو دیرشمې نیټې نه بیرته واپسی شروع شوي چې د چارواکو په وینا تر اوسه پورې 15,000 کورنۍ ستنې شوې دي. څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی جنوبی وزیرستان دورې پر مهال ویلي ول چې کډوال به د 2018 کال تر نیمایي پورې واپس ستانه کړي. شمالي وزیرستان کډوالو په بیا بیا دغه غوښتنه کړې چې کلیر شو یو سیمو ته د زر ستانه کړي. دا د هم یادوي چې شمالي وزیرستان میران شاه تحصیل دغه اولنې سیمې دي چې په روانو ورځو کې باید د کډوالو واپسي شروع کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پاکستان د پاکستان بلوچستان صوبه کې صوبایي حکومت چې د ملت پاله ګوندونو په اتحاد باندې جوړ شوی دی وایي چې په دوه کال کې په دې صوبه کې یو شمېر پرمختیایي پروګرامونه شروع کړي او صوبې ډېر پرمختګ کړی دی، خو بیا اپوزیشن ګوندونه وایي چې دغه ټولې ادعاوې دروغ دي. په دې حقله د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر نور حال راکوي.
د ډاکټر عبدالملک بلوز په مشرۍ کې د بلوچستان د صوبایي حکومت دوه نیم کاله په پوره کېدو دی. حکومت او حکومتي ګوندونه وایي داسې حکومت یې کړی چې په ماضي کې یې ساری نه لیدل کېږي، خو اپوزیسیون او د اپوزیسیون ګوندونه بیا د دې برعکس وایي اوسنی حکومت یوازې یو لا داسې ښه کار کړی نه دی چې خپل حکومت یې ولس ته مثال ورکړي. د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیسیون مشر مولانا عبدالواسع د حکومت د دوه نیم کلنې دورې په هکله مشال راډیو ته وویل:
کار ملک په نظر باندې نه راځي چې سړی دا وایي چې دا د حکومت دا یو مهم کار دی. اگر چې که په ملک کې یا په بلوچستان کې څه نه داسې امن امان کې که تبلیغ راغلي دا په پوره ملک راغلي.
د مولانا عبدالواسع په څېر د اپوزیسیون د یو بل ګوند عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزی هم ورته ادعا کوي او وایي په بلوچستان کې تر ټولو لویه ستونزه د بلوڅو او پښتنو ترمنځ د کرکې یا نفرتونو ختمول و چې روان حکومت یې د ختمېدو لپاره هیڅ کړی نه دی. د اصغر اڅکزی په خبره کې حکومت وایي چې امنیت یې ښه کړی، نو یوازې د کوټې امنیت ښه کول د ټولې صوبې امنیت نه دی، بلکې د پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو امنیت هم باید پام وکړي چې د ده په خبره د تیر حکومت په پرتله په کې زیاته نه آرامي راغلې.
حکومت یو داسې پروجکټ نه شي ښودلی چې هغه دا قوم ته ښکاره کړي چې موږ په دا دوه نیم کاله کې لا موږ یو یونیورسټي جوړه کړله، لیا موږ کلینیک کالج جوړ کړلی، لا موږ انټر کالج جوړ کړلی، لا موږ ډگری کالج جوړ کړلی، لا موږ
همدا بیا هم د اپوزیشن د مشر مولانا عبدالواسع پر صوبایي حکومت نیوکې وې. کله چې مو د دې نیوکو لپاره د صوبې د اطلاعاتو له وزیر عبدالرحیم زیارتوال څخه د خبرو خواست وکړ، نو لومړی یې د خبرو قول وکړ، خو وروسته یې پرله پسې ټلیفونونو ته جواب ونه وایه، چې بیا مو هم د یاد ګوند د اسمبلی د یو بل غړي نصر الله زیری په مخ کې د اپوزیسیون همدا نیوکه کې شو دی.
اوس دې دا خبره کې د کوټې چمن د لوی لار لس کال مولانا عبدالواسع صاحب د پلانینګ اینڈ ډیولپمنټ ډپارټمنټ دی وزیر، دا د کوټې چمن لار دوی جوړ کړه، دوی د دوی ترجیح ده، د دوی تعلیم ترجیح نه دی، د دوی د پښتنو ترقی ترجیح نه ده، دوی د پښتنو په ترقی کې لوی رکاوټ دی، دوی د تعلیم په لاره کې لوی رکاوټ دا رجت دی، دا په معاشره شاته بیول غواړي. نن په پښین کې کیډیټ کالج نه څه جوړ کړي، نن چې دی په تربت کې یونیورسټي پرننګ پوزیشن کې دا کار روان کړي، نن په لولای کې یونیورسټي دا
د نصر الله زیری په خبره په تیر حکومت کې چې د ترهګرۍ تر پیښو وروسته به حکومتي غړي یا وزیران په کوټه کې موندېدل نه، اوس که هره پیښه وسی د ده په خبره تر ټولو مخکې ورته اعلی وزیر حاضر وي. زیری د اپوزیسیون د غړیو دا ټولې ادعاوې ناسمې بولي او زیاتوي د دوی د اوسني حکومت په ماضي کې هیڅ ساری نه تر سترګو کېږي. حکومتي او اپوزیسیون ګوندونه یوې خواته، بلې خواته مو د روان حکومت د دوه نیم کلنې دورې په حقله په کوټه کې له میشت خبریال او د روانو چارو له څېړونکو سید علي شاه څخه وپوښتل. علي شاه وایي
د امنیت څخه کم وزه د هغه د تیر حکومت مقابله کې په دې حکومت کې بهتره شوی ده. البته دا درته وایم سم چې اوس هم صورتحال موږ زیات خوشبینه نه یو، چیلنجز ډېر زیات دي، اوس هم کم کرپشن چې دی هغه شروع دی، او د تعلیم څخه علاوه چې بیا نور کمی محکمې دي په هغه کې بیا د چپراسي د پوسټ ونه شي بیا در څوارلس پنځلس گریډ چې کوم پوسټونه دي هغه خرڅېږي، خرید فروخت روان دی. د اسپتالو حالت چې دی هغه ډېر خراب دی.
د ویلو ور ده چې د بلوچستان په روان حکومت کې درې لوی اتحادیان پاکستان مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي او نېشنل ګوندونه دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. دا خبرونه تاسو هر ورځ 9 ساعته په پښتو ژبه اورئ، او د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا خبرونه تاسو اورېدلی شئ. د روانې غړې نیمایي ته ورسیدلو په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. د شاهین بنیری نه د خبرونو لنډې زورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه تمه ده چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې نن په پیرس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه وکړي. د راپورونو له مخه ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پیرس کې د ماحولیتي بدلون د نړیوال کانفرنس په سنډه کې ورسره وګوري پرون ومنله. پاکستانی سوداګر خبرداري ورکوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تجارتي مالونو د ترانزیت پر سر رامنځته شوې ستونزه ښایي له منځنۍ اشیا څخه پاکستان ته د انرژي د انتقال د دهلیز پلان له خطر سره مخ کی. او د عوامي نشتل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښتې دي چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه مني. نوموړي له مشال لیډو سره د کابل د درې ورځني سفر وروسته په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړلې دروازې خلاصې کړې دي. د ولسمشر له حکم سره سم حضرت عمر زخلبال په پاکستان کې د افغانستان سفیر ټاکل شوی دی. په داسې حال کې چې د نړۍ سبان د یو سل څلوېښت هیوادونو مشران د ماحولیتي بدلونونو په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسېدلي، سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې ده. او ترکیه او اروپایي ټولنې اروپا ته د کډوالو د سپې د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه کړې.
د شاهین بنیری نامو د خبرونو لنډیز اورید. اوس په مخکړي شه د پاکستان اخبارونو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زمونږ خبريال ریاض مساخیل د ځنې اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې په کډې وارو.
نن جنگ ورسپانې خپل اداریه کې د پاکستان افغانستان په تعلقاتو لیک کړی دی او وایي د تیری اوږدې مودې راسه د دوه ملکونو په تعلقاتو کې تریخوالی او کړکیچ صفا په نظر راځي. هر څوک د دې کړکیچ ختمولو لپاره مختلفو وختونو کې په مختلفو کچو کوششونه شوي دي، خو د هغې باوجود حالات د ښه کېدو نوم نه اخلي. دې وروستیو کې امریکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو شروع کولو په ذریعه د دوه ملکونو د تعلقاتو ښه کولو کوشش وشو، خو عین په موقع د ملا عمر د مرګ خبر دغه کوشش هم د ناکامۍ سره مخ کو. اداریه وایي چې خرابو حالاتو کې د دواړو ملکونو ځینې لوړپوړي او نور خلک هم لاس لري، خو هندوستان هم افغانستان کې د خپلو خپوک لګولو لپاره مسلسل د دواړو ملکونو تعلقاتو کې زهر خوروي. د دې سره سره ځینې لوی نړیوال طاقتونه هم د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر نه غواړي چې دا تعلقات ښه شي، او دغه وجه دا چې د تیرې اوږدې مودې وروسته هم د هر قسمه کوششونو باوجود دغه تعلقات نه ښه کیږي. اداریه اخره کې وایي چې د تیر زیارت په ورځ د پښتنو سیاسي مشرانو یو پلاوی کابل سفر وکړو، او هغې کې افغان ولسمشر په دې کانې کړو چې پاکستان سره دی د مذاکراتو عمل بیا شروع کی، او امکان دی چې اوس فرانس کې د یو نړیوال کانفرنس دوران افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره وویني. او د سیمه ایز او نړیوال امن په خاطر د افغانستان امن انتهایی ضروری دی، د کوم دپاره چې د دواړو ملکونو یو بل سره د مرستو او ښه تعلقاتونه بغیر بل لار نشته. او د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپل اداریه کې په ممکنه اضافي ټکسونو لیک کړی دی او وایي چې وفاقي حکومت د ویخ عرب روپو ریوینیو پوره کولو د پاره د عام استعمال پسیزونو د نور ټیکس لګولو اشاره ورکړې ده، او داسې کې خیبر پښتونخوا حکومت په ډاکټرانو، کلینیکونو، لیبارټرو، سیکیورټی ایجنسو، شادی حالونو، پراپرټی ډیلرانو او نورو یو شمیر خلکو ټیکس لګولو فیصله کړې، او د دې اثرات به ارومرو په عام خلکو پریوزي. اداري وایي چې د دې خبرې د حقیقت نه انکار نشته چې د ریاست معاملات چلولو ټول دارومدار په ټیکسونو وي، خو په یو فلاحي ریاست کې حکومت په عام خلکو دومره بوج اچوي څومره چې دوی اوچت ولی شي، او د ټیکسونو نظام په یو خاص تناسب وي. داسې نه چې یو طرف ته حکومت بې درېغه ټیکسونه لګوي او بل طرف ته د نرخونو او معیار کتو هیڅ پیمانه نه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د
د امریکا غږ یا وایس اف امریکا خپل یو لیکنه کې وایي افغان امنیتي چارواکي لا هم د هغو یو شمیر پوځیانو چې طالب وسلوالو سو ورځې وړاندې تختولي وو د خوشي کولو په کار کې بریالي شوي نه دي. بلخوا پاکستان نا شایع کیدونکو ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه د جنوبی ایشیایي هیوادونو ترمنځ د ګډو کلتوري میلو جوړولو په ارزښت لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمه برخه د هارون باچان اورو.
د امریکا غږ پر پاڼه خپره شوې ولیکنه وایي د افغانستان امنیتي مقامات د هغو اتلسو کسانو د مندلو په چاره کې تر اوسه ناکامه دي چې څو ورځې وړاندې طالب وسلوالو نیولي وو. دغه کسان چې زیاتره پوځیان دي د هلیکاپټر یې له خرابېدو وروسته مجبور شول چې د افغانستان د شمال په یوه نارامه ولایت فاریاب کې په بیړنۍ توګه ښکته کړي. چارواکو ویلي طالبانو هغه شپاړس افغان او دوه بهرني سرتیري چې له هلیکاپټر څخه چې اور ورباندې لګېدلی و په بهر ته وتلو کې بریالي شول ونیول او درې نور سرتیري چې د الوتکې دننه ول طالبانو په ډزو ووژل. خو د طالبانو یو ویان بیا ویلي چې هلیکاپټر دوی راغورځولې او 15 کسان چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفارمونه یې اچولي وو نیولي دي او 15 نور یې وژلي دي. طالب ویان البته نه دي ویلي چې کنې کوم بهرنی سرتیري یې هم برمته کړی دی. د فاریاب ولایتي چارواکو بیا ویلي چې ځایي مشران او د مدني ټولنې فعالان هڅې کوي طالبانو ته ورسیږي او د دغو کسانو د خوشي کولو لپاره خبره ورسره وکړي. خو د چارواکو په خبره لا هم د طالبانو لخوا کومې غوښتنې مخته نه دي راغلي. بلخوا پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د څېړنکار او لیکوال یعقوب خان بنگش یو لیکنه خپره کړې. نوموړی چې دا مهال په نوې ډیلي کې د هند حکومت لخوا کلتور د جنوبی آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو مهم فیکتور تر عنوان لاندې جوړ شوي کانفرنس کې برخه اخلي. په لیکنه کې وایي چې د سیمې هیوادونه کولی شي د ورته غونډو او میلو په جوړولو سره یو بل ته لا ډیر نږدې شي. لیکنه کاږي د جنوبی آسیا هیوادونه ګډ کلتور لري. د بیلګې په توګه پنجابیان او سندیان په پاکستان او هند دواړو هیوادونو کې اوسیږي. د افغانستان او خیبر پختونخوا د خلکو د ژوند کړه وړو خو بیا یو بل ته ډیر ورته دی او دغه رنګ یو شمیر نور مثالونه. لیکن وایي سربیره پر دې چې د یو شمیر هیوادو حکومتونو د خلکو ترمنځ د دغو نږدو اړیکو پرې کولو هڅې وکړې، دغه روابط نه یوازې دا چې پر خپل ځای پاتې دي بلکې لا پسې غښتلي شوي دي. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونه په سیاسي اختلافاتو کې سره ښکیل دي، حکومتونه باید د خپلو ګډو کلتوري روایتونو د لمانځلو لپاره فرصتونه برابر کړي. لیکنه کاږي د جنوبی آسیا هیوادونه باید د نړۍ په هغو برخو کې چې خلک یې د دوی له کلتورونو سره آشنا نه دي ګډې کلتوري میلې جوړ کړي. لیکنه وایي په دغه کار کې د سارک سازمان مهم رول لوبولی شي. په لیکنه کې د پاکستان، هند او بنگلاديش هیوادونو په یادولو سره زیاته شوې چې دوی په ډېر اسانۍ سره په اروپا کې د موسیقۍ ګډ کنسرټونه جوړولی او له لارې یې نړیوالو ته د خپلو موسیقۍ او کلتوري روایتونو خواږه رسولی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. افغانستان با یو ځل بیا نن او سبا په برسلز کې د نیټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د ایجنډا په سر کې ځای ولري. نیټو غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د تربیت او ملاتړ د چارو لپاره د مالی مرستو په یقیني کولو سربیره دغه راز له دې هیواد سره اوږدمهاله همکاري هم ډاډمنه کړي. نور تفصیل د برسلز نه د مشال رادیو د خبریال نوریاس نوري په ریپورت کې ورو.
ټاکل شوی دی چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ پر دوام ټینګار وکړي. د ناتو یو چارواکي د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې تر پیلېدو مخکې تیر ماښام په بروکسل کې د ازادي راډیو ته وویل چې وزیران به له افغانستان سره د ناتو د اوږدمهاله شراکت د پیاوړي کولو په تیره بیا د سیاسي ډیالوګ په اړه بحث او خبرې وکړي. دغه چارواکي وویل چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او همدارنګه د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به چې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ په ماموریت کې ونډه لري سبا په بروکسل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره وګوري. ټاکل شوی دی چې په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی اسماعیل آراماز او هم د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت مشر امریکایي جنرال جان کیمپل به هم دغې سرمشرۍ ته د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت رڼا واچوي. دغه چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې د جنرال جان کیمپل د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ناتو د دغه چارواکي په وینا د دغه سازمان د بهرنیو چارو وزیران به په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت وڅېړي او په دې اړه چې هغه په څه ډول په 2016 میلادي کال کې دوام ومومي له بحث وروسته ځینې پریکړې وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د دې هیواد د امنیتي وضعیت خرابوالی، په تېره بیا د کندوز ښار سقوط، د افغانستان یو شمېر لویدیز متحدین اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د پوځي حضور په اړه له وروستي اعلان وروسته چې غواړي د مخکني پلان خلاف یو زیات شمېر سرتیري په 2016 میلادي کال کې هم په افغانستان کې وساتي، د ناتو یو شمېر نورو غړو هم د همدې کال تر پایه خپل پوځي ماموریتونه تمدید کړي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
نن هم د ګل ورځ ده او د راروانې ګړې په دویمه نیمه کې درته د مشال مرکه خبرونه لرو. اورېدل یې مه هېروي. ورزو د دې ګړې نورو ریپورټونو ته انډین اکسپرس ورځپاڼه لیکي، په پاکستان کې پوز هغه ټول غږونه خاموشه کول غواړي چې د دوی خلاف لیکنې کوي. ورځپاڼې په دې موضوع یوه لیکنه هم شایع کړې ده چې مهمې برخې یې د ګلې ازناورو
له هند خبریدونکو د انډین اکسپرس ورځپاڼې لیکلي، په پاکستان کې د یوې ورځپاڼې ایډیټر او څېړنکار د فوج فشار له وجې لرې کړل شوی دی. راشد رحمان چې په 1990 کال کې په بلوچستان کې د فوجي عملیاتو پر وخت د فوج خلاف جګړه کې برخه اخیستې وه، د ډیلی ټایمز ورځپاڼې ایډیټر وو چې لس ورځې وړاندې له خپلې عهدې استعفا ورکړې ده. د دې وجې د ورځپاڼې مالکانو سره د فوج په اړه پر لیکنو وه. ورځپاڼه لیکي چې د راشد رحمان له استعفا وروسته لیکوال محمد تکی چې په امریکا کې میشته په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د هغه یو لیکنه په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې د خبرېدو نه ودرول شوې ده او دغه شان لیکنې د سخت سار لاندې وي ځکه راشد رحمان هم استعفا ورکړې وه. انډین اکسپرس ورځپاڼه لیکي چې د ډیلی ټایمز د لیکوال محمد تکی یو لیکنه د نومبر په 26 نیټه خپره کړې وه او په هغه لیکنه کې د فوج مشر امریکا ته د سفر په اړه تنقید کړی وو. محمد تکی انډین اکسپرس سره د خبرو پر مهال ویل چې د تیر جمعې په ورځ ورته ډیلی ټایمز ورځپاڼې یو ایډیټر ویل چې د دوی لیکنه به نه خپروي. تقی ادا کوي چې ډیلی ټایمز ورځپاڼه له ډېرې مودې راهیسې د فوج د فشار لاندې وه چې د دوی لیکنې بندې کړي. د زیاته کړه چې دوی حیران دي چې څرنګه راشد رحمان شپږ کاله د فوج فشار یې برداشت کړی وو. ورځپاڼه لیکي چې د یو بل لیکوال میر محمد علي تالپور چې زیاتره لیکنې یې د بلوڅانو مبارزې په اړه وي هم پرې بندیز لګول شوی دی. ورځپاڼه د محمد تکی چې له 2009 کال راهیسې په ډیلی ټایمز کې یې لیکنې کولې له خولې لیکلي، کچري هغه په پاکستان کې وي نو تر اوسه پورې به ژوندی پاتې نه وي. دی وایي چې جنرال راحیل شریف یو نوی کس دی خو د نوموړی فوج یا جونټا هغه ټول آوازونه خاموش کول غواړي چې د فوج خلاف دي. دا زیاته کړه چې فوج راحیل شریف د مسیحا په شان د وړاندې کولو هلو ځلو کې بوخت دی. بلخوا تالپور انډین اکسپرس ته ویلي دي چې په 2013 کال کې هم د لیکنو نه منع کړل شوی وو چې په بلوچستان پر موضوع به لیکنې نه کوي، خو د روان کال په جون په میاشت کې بیا لیکنې شروع کړې او یوازې د بلوچستان په اړه یې کالمونه لیکل. ورځپاڼه لیکي چې لیکوال تالپور د نومبر په 26 نیټه یوه لیکنه کړې وه چې پکې نوموړي ویلي وو پاکستان فوج د گوادر بندرګاه واک ترلاسه کړی دی او مقامی خلک یې له دې نه بې برخې ساتلی دي. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې ټلویزیون میډیا هم له ډیرو چیلنجونو سره مخ ده. د ټلویزیون خبریالانو د هغه وخت صدر جنرال پرویز مشرف چیلنج کړی وو خو فوج سره ټکر هغوی ته ګران پریوتی دی ځکه چې په مشهور خبریالانو لکه حامد میر او په رضا رومي قاتلانه حملې هم شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د مومند ایجنسی امبار تحصیل خلک وایي چې په سیمه کې یې د سکولونو کمی لا د وړاندې نه وو چې کوم سکولونه موجود دي نو د هغې استادان هم خپله ډیوټي نه کوي. دوی وایي چې زیاتره استادان هفتواري ډیوټي کوي او بیا بلې هفتې ته یو استاد راځي بلې ته بل راځي. دا راځنی استادانو د خپل ځان دپاره نور کسان نیولی دي چې ورته لږې پیسې ورکوي او د دیاړۍ په حساب باندې د دوی په ځای باندې په سکولونو کې سبق ښیي. شاهنواز ترکزی په دې حقله د سیمینداری رپورټ رالیږلی.
د محمود ایجنسی د انبار تحصیل اوسیدونکي وایي چې د دغه سیمې د سکولونو استادان د هغوی ماشومانو ته سبق نه ښایي. د لرو پرتو سیمو استادان د یادې سیمې ځینې ځایي ځوانانو له د خپل معاش درېیمه برخه پیسې ورکوي او د سبق ښودنې کار له هغوی نه اخلي. ولس وایي چې زیاتره استادان پکې بیا هفتهواري کوي، لکه یوه هفته یو استاد او بل هفته بل استاد.
محمد
یار خان د سرو شامبار اوسیدونکي دی او هغه وایي چې په یاد تحصیل کې صرف یو هاي سکول دی او د هغې ماشومان هم د استادانو د نه راتګ له وجې وړاندې نشي تللی.
دلته نه د ډیپټي سره څه پته نه لګیږي.
گلزادہ نمی اوبل دغه سیم اوسیدون کی د حکومت نه غوښتنه وکړه.
ستونه ډیر کمای دی استادان ته دی مالا بس هدایتو دی چې ډیوټی سی درخې ته گئی جنا دا درخواست دی چې بس د خپل تنخواه دی په حلاله طریقه کیا.
لدی ورستو می د محمود ایجنسی د نن د سکولونو ترمنځ د امتحاني مقابلو لپاره جوړ د بورډ کنټرولر عالم خان سره خبرې وکړې.
انبار چې کوم سیستماتي سره د هغه سره بم د سیسکو کې را د انبار د پسمانده تحصیل او د کې ایجوکیشن خورول د زمونږ ټول ځموالي دا د سازمانو ته هدایت ورکول چې تاسو خپل ډیوټي صحیح مانو سره کوي او که څو دې نه کوي نو هغه به به بدل شي به اکریډیشن کیږي دا هغه هغه باندې
او یاد دی چې څو مو دا وړاندې د فاټا سیکریټریټ د تعلیم سانګې ډایرکټر حمید الله جان مشال ریډیو ته ویلو چې د استادانو د حاضریانو د یقین کولو لپاره به هغوی د بایومیټریک یعنی د حاضریانو کمپیوټرایز ماشینونه لګوي، خو لا هم په دغه خبره عمل درآمد نه دی شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 18,900 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي.
نن په اسلام آباد کې د اسلام آباد په تاریخ کې په اول وار د مقامی حکومتونو لپاره انتخابات کیږي. د دې مقصد لپاره په دې ښار کې 50 یونین کونسل جوړ شوې دي او د ووټونو اچولو لړۍ د نن سهار 9 بجو نه شروع شوې چې تر ماښام 5:30 بجو به جاری وي. په دې حق له اسلام آباد نه زمونږ خبريال ریاض مساخیل نور حال راکوي.
اسلام آباد کې د بلدیتی انتخاباتو د پاره وټونو اچول کیږي. د وټونو عمل سهار 9 بجې پیل شوې دي او دا به بغیر د صدمینه تر ماښام 5:30 بجو جاری وي. د بلدیتی انتخاباتو لړکې اسلام آباد په کلیوالو او خارو سیمو ویشل شوې دي چې پکې ټولې 50 یونین کونسل جوړ کړې شوې دي، چرته چې شپږ لکه 6,000 نه زیات خلک خپل رایه استعمالوي. د تاریخ لومړي بلدیتی وټونو د پاره څه کم 3,500 امیدواران په میدان کې دي چې پکې به د 6,500 انتخاب کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم د انتخابی عمل تفصیلات څه داسې بیان کړ.
اسلام آباد کې ټوټل 50 یونین کونسل جوړ شوی دي. هر یونین کونسل نه به 14 کسان منتخب کیږي. په دغه 13 کسان کې به یو چیرمن، یو وایس چیرمن، شپږ جنرل ممبر وي، دوه خواتین او یو چې دی نو هغه به د نوجوان نان مسلم اقلیت او د پیډنت ورکر مزدور کسان سی پی.
د الیکشن کمیشن په وینا بلدیتی وټونو پارا شپک سوا او سلویخ پولنگ سٹیشن جوڑ کلی شوی دی چی پکی زینی حساس گرزول شوی دی. پا دغا اڑا را تبیا هم خورشید عالم اوی
دری سوا شپگیس بلدنگ دی چی پایی که دا 44 پولنگ سٹیشن کام شوی دی. پا دے که دوش پی تو دا چی بلدنگ دی چی آغا تم تخکاری چی آغا سنسیٹیو دی. آغی باندی من شپک سو نزیاد رینجر سٹینت کو او دیسی تقریباً یو بٹالین آرمی بہم کی گی آغم دا شپک بو سوا جوڑی گی. دا با پا دغی حساس باندی او دو با دا کوک ریسپانس فورس طور باندې هم یو څه کم دي کې حالات خراب دي بدن رسي د دې نه علاوه پولیس چې دي نو هغه هم تقریبا سو شپږ زره کسان به په دې کې ډیوټي کوي او په فرض سره ضرورت کېږي نو دې کې نور هم اضافه کېږي شي
د څه قسمه شکایتو او انتخابي عمل نگرانی لپاره الیکشن کمیشن یو کنټرول روم هم جوړ کړی دی د یادونه دا چې اسلام آباد کې د کیدونکو بلدیاتی اوټونو دوران په سرکاري دفترو کې چوټي نشته البته سرکاري نوکران باید د معمول په ځای ماسپخین دوه بجې چوټي کوي او د هغې وروسته کولی شي خپل ووټ استعمال کړي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو سواد ته پرون په منګوره کې د سیمې مشرانو یو لوی غونډه کړې چې پکې د سواد د تاریخي تعلیمي ادارې جانزیب کالج د ودانې د محفوظه کولو او د یو قومي ورثه د ګرځولو لپاره یو کمپاین شروع کړی دی د کالج د سواد پخوانی والی میاګل عبدالحق جانزیب جوړ کړی وو او د دې ودانې ته په 13 زلزله کې زیان رسیدلی دی او حکومت بیا دغه زیان په ترس کې د دې کالج د نړولو فیصله کړې ده نیاز احمد خان د دې غونډې په تفصیل مونږه خبروي
سواد سیدو شریف کې د جانزیب کالج تاریخي ودانې بچکولو او خوندي ساتلو په اړه د سیمې یو شمېر مشرانو او بیلابیلو ټولنو غړو غونډه کې په متفقه توګه غوښتنې وکړې چې دغه ودانې د قومي ورثه وګرځول شي په دغه غونډه کې ګډون کوونکي د جانزیب کالج تاریخ شعبې پروفیسر خورشید احمد وایي
تاسو په دې کې د سواد بنیر شانګلې او د سواد د ریاست خلکو سبق نه راولې سوابې خلکو به کولې چتر خلکو به کولې د دیر خلکو به کولې د ملکان په کولې ګلګي ته پوری خلک راغلې ده نو د دې سره د خلکو ډیر لوی لکه یو تاریخ تړلې شوې ده د پوهې د قلم نو زه په خپل دایمه چیرې په یو حال باندې چې د دې غورځول چې د مناسب نه بین صاحب ده
د سواستو آرٹ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار وای چې جانزیب کالج د سیمې د زرګونو خلکو لپاره د تعلیم او کلتور نمونه ده او د پاکستان قانون مطابق تومره پخوانی ده چې قومي ورثه ګرځولای کېدې شي
مو ګړو چې دا د سوات یو اولنې د سی کالج ده چې دی لکه د مور د غیږي ماشو د سی خلک روزلې دي چاغي په قومي تاریخ کې ډېر لوی کردار ادا کړی گورنران پاتې شوی وزیران پاتې شوی دي زموږ مطالبه دا د متعلقه محکمونه چې دا د یو قومي ورثه وګرځي دا قومي ورثه په بنیاد د نوي ټکنالوژي ته چې په دنیا کې کمی دي د پرزرویشن او شیدې ته تحفظ ورکړي شي او دا ودانی زموږ د امن زموږ د تعلیم زموږ د تعذیب یو لوی علامت ده دا په هغه تور باندې محفوظ کړی شي
د ګلوبل پیس کونسل مشر احمد شاه وای چې دغه ودانی د سواد هر تعلیم یافته تن لپاره د یادګار یو ځای ده
جانزیب کالج خو زمونږ لپاره ډیر زیات یو مقدس ځای دی زمونږ تعلیمي اداره یوازې دا نه ده بلکې زمونږ د تهذیب یو نخښه ده زمونږ یو قومي ورثه ده نو زمونږ سره یو مینه ده د بدقسمتۍ نه ده چې به 13 زلزله کې کم نقصان وته رسیدلی دی نو مونږ نن په دې میټینګ کې هم دا خبره وشوه ټول مشترکه ټول ملګرو چېرې دا به مونږ غورځېدو ته نه پرېږدو دا مونږ دوباره بحالو
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزي مرستیال سکتر او د سیدو شریف تحصیل کونسلر ډاکټر خالد محمود زیاتوي
پرسته د حکومتونو په حواله باندې وای یا د سی ان ډبلیو په حواله باندې وای غوښ دا خوښته ده کوشش ته چې د سینمونو سواقیت وشو او هغه مونږ وران کونکو پاره کې هغه ته زیات تر سہولتونه ته ملایږي بده کې په ځل مثال درکم چې ګورنمنت ودو دی اسکول چې یو بهترین اسکول هغه چنن جوړ شوی دی دغه هغه تاریخ چې کم دی هغه مسا شوی دی
د جانزیب کالج ودانې بچکول لپاره را بدلې شي غونډې مقصد په اړه زی خبريار فضل خالق وای
په دې کې یو کمیټي جوړه شو چې هغه به د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سره ملاقات کوي او د دې نه علاوه نور چې سونه هلی زلې دي لري د بچکولو د پاره چې سونه په های لیول په غټ لیول په وړکی لیول دی هغه پدې کې وټا کلې شوې
د غونډه کې په ګډه دغه پریکړه وکړه شو چې د جانزیب کالج ودانې بچکول لپاره به په عوامي کچ هم هلی زلې پیل کول شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو ده
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په واکمنۍ اتحادي حکومت د تیرو دوه نیمو کالو راهیسې جاری دی او هغه دغه ادعا کړې ده چې د خیبر پښتونخوا سر خار پیښور ټرافیک او د خار نورې مسلې به په ترجیحي بنیادو حل کړي خلک وایي چې اوس هم په خار کې ځای په ځای ټرافیک جام کیږي او له وجې دوی د مشکلاتو سره مخ دي د پیښور نه د زلاند یوسفزي د رپورټ کې تفصیل اورو
د پیښور خار یو اوسیدونکو امیر مشال وایي چې حکومتونو د پیښور د ټرافیک ستونزې ته په وخت پام نه دی کړی او دا چې د ټرافیک جام کې دوه لوجې د ژوند هر څانګه اغیزمنده ده
مشکلات خو ډیر زیات دي او د اغه د ټورنا غټه وجم دغه دا چې هم د قروړو مخکې په دغه گاډي چریدل نن هم په دغه روډ باندې گاډي زیات شوې دي خو سم متبادل روډونه جوړ نشو.
د پیښور خار یو بل اوسیدونکو هدایت الله ګل وای چې د سورلو د گاډو د مناسب نظام نشټواله او په خار کې د پارکینګ یا د گاډو د اودرولو د ځایونو نشټون هم د ټرافیک جام کې دو لامل ګرځي.
موږ سره پارکینګ نشته دي سونه پلازې نه ونی جوړې شوې ایکسپشن از دیر زنونه علاوه په یو کې د پارکینګ ځای نشته دي او تاسو وګورئ چې کوم ځای کې ټرافیک جام کیږي نو هغه تک د پارکینګ د نشټوالي د وجې نه خلک سود سودا کوي نو هلته کې د اودرېدو ځینې اول مجبورن ډبل لاین پارکینګ وشي دغه په وجه باندې روډ تنګ شي بلاک شي.
د پیښور ټرافیک پولیس ډي اس پی اس غرمروت وایي چې ټرافیک پولیس خپل دنده ترسره کوي خو د ښار د آبادی او د ګاډو د سیووالي له وجې د ټرافیک ستونزه را مخې ته ده.
2001 کې د آبادی 20 لک او 70 لک 1 کروڑ ته ورنږدې د پیښور آبادی ستاسو پیښور ښار کې چې 7.5 لک ګاډي وي او آبادی دونه حد ته ورسي نو ظاهره د دې نه بس نیگیټیو افیکټ د دیوال راځي.
د بلدیاتو ادارې سره مو په دې اړه د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي پکې نشو. یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا حکومت د پیښور د ټرافیک ستونزې هوارولو لپاره تیر کال د ماس ترانزیت پلان په نوم د منصوبې اعلان کړو خو تر اوسه په دغه منصوبه عملی کار نه دی پیل شوی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پیښور.
د پیښور خلک د ټرافیک د مشکلاتو ګیله کوي. هلته په ضلع هنګو کې د ابراهیم زو سیمې خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی د ګیس سهولت نه لري. د سیمې خلک وایي په ضلع کې د ډیر وخت راهیسې د ګیس پایپ لاین اچول شوی خو دوی ته لا هم ګیس ترې نه دی ورکړل شوی. بلخوا چارواکي وایي ډیر زر به د سیمې د خلکو ګیلې ختم کړي. تفصیل د طارق اورکزي رپورټ کې اورو.
په ضلع هنګو کې د ابراهیم زو سیمې خلک د حکومت غوښتنه کوي چې دوی لا دې د ګیس سهولت ورکړل شي. نورالحسن په نامه د سیمې یو کس مشال لډو ته وایي په ضلع کې ډېر وخت وشولو چې ګیس پایپ لاین اچول شوی دی خو دوی سیمې ته لا هم تر اوسه پورې ګیس نه دی ورکړل شوی.
کوم ګیس ته مو په وطن باندې پایپ تیر دی مخکې لاړ دی هنګو ته او هنګونه د غړې بهادر بنډا څمو سره تقریبا 2.5 کیلومتر کې نږدې پراته غځي پورې خدا کنکشن شوی دی او حکومت وقت نه دمو ریکویسټ کوو چې غاړه متسکون دي د ګیس فرام کی.
ابراهیم زو سیمه د هنګو تحصیل په حدودو کې راځي چیرته کې ځای خلک د ګیس سہولت د نشټوالي له امله د پخلی او نور داسې کارونو کې د ستونزو سره مخامخ دي. سید زاید حسین میا په نامه یو ځای مشر مشال لډو ته وایي ګیس سہولت نشته نو خلک خپل ضرورت پوره کولو لپاره ونې او بوټي وهي چې د دې یو غټ نقصان ده چې په سیمه کې د ځنګلاتو رقبه په تیزی سره په کمېدو ده.
د مو ډیر لوی ستر غار دی او ځنګلات او کدلته د ګورنمنت پالیسی هم ده نو کمو کلی تا گیس ملو شی نو دا جنگلات پا بچ شی او دیر خرو جنگلات بشی او دا علاقہ پا ٹولا پا خاخ کاری.
پا دی آڑا دا سیمی مرسیال کمشنر سید غفور شاہ مشال رڈیو تا ویل دا سیمی دا اسیدون کو دا گیس دا غیغختانی تا مثبت زواب وای او دا دوی با ٹولی گیلی ختموی خو حکومت لا دا دی جوگا ند چا دا سیمی خلکو ستونزا پا سمدستی توگا حل کری. واضح دی وی چې په ضلع هنګو کې زیاتره علاقې داسې دي چې هلته کې خلک د ګیس له اسانتیا بے برخې دي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
نظر دې خایست نا سمره خلې تا دې د حیرت ګوتا په خلا چاچې دلې تا ستا په سندونو کې د مینې رواني وینما په خړ غرو کې دې پختو اورور ولي وینما خلټ لټې وطن بیا ټکور ول غاړي د پختانه دلار بر یو ځای کول غاړي دا جنگ جګړې آباد بیرتا کوئی چمن چکلو دہر غم آزاد بیرتا ہزارے او من سے اور من کول واڑی کلام باڑا ہس بیا زرغن ول واڑی رمے پوین دیوال نہ پا کول واڑی وطن تا آباد ول واڑی دا پختن خوا آباد ول واڑی وطن تا آباد ول واڑی